د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړي دي. کرندیکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تیرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه ناسته کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفیر فضل محمد صابر سره د ټاپی او ټاپ پروژو د عملي کولو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل مریدوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانسپورت، د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ په ګډون په ګڼو برخو کې د همکارۍ د بالقوه امکاناتو یادونه وکړه او ویې ویل له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپی ده. هغه له ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د برېښنا د لیږد د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډیر لیوال دی چې د ټاپی پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالی ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزامبورګ د کورنیو چارو وزیر وای سکالې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډیر غوښتن لیکونه رد کړي دي. د لوکزامبورګ رسنیو پرون وویل د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر لیوین ګلدن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سکال نسبتا ډیر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي په افغانستان کې د 2020 کال یعنی د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي، اوس وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند له خطر سره مخامخ نه دی. هغه زیاته کړه چې سکل 15 شپته افغانانو په لوکزامبورګ کې د پناه غوښتنې کړې وې چې تر اوسه پورې د 940 کسانو غوښتن لیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 تنه نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 140 کسانو څخه د 9 تنو غوښتن لیکونه تایید شوي وو. د بلوچستان یالات په ګوادر سیمه کې د بلوچستانو د یووالي د کمیټې پر پرلت بریټ پرزت پرون د بلوچستان په ګڼو سیمو کې کاربندیز او اعتراضونه وشول. د بلوچستان د مدافع وکیلانو ټولنو هم د ایالت په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې احتساب کړی. ټاکل شوی و چې د جولای په 28 د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې لویه غونډه جوړه شي، خو د امنیتي ځواکونو له مداخلې او د لارو د بندولو له کبله غونډه په احتجاج بدله شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې هم پرون د ناامنیو او پوځي عملیاتو خلاف کاربندیز او احتجاج وشو. د اعتراض برخوالو غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې د ناامنی پای ته ورسیږي او له افغانستان سره د تګ راتګ لارې دې پرانیستل شي. او اسرائیلو پرون ادعا وکړه چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د روانې اونۍ په پیل کې په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و. د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لسمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې. وابوري چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قنصلي خدماتو به اعتبار بللو د ځینو افغان ډیپلوماټانو خبرګون پرولای دی.
یوازې سیاسي استازولی نه دی، دلته د افغانانو حقوقي مسائل دي، تجارتي مسائل دي، شخصي د احوال او نفوس مسائل دي، تذکره، پاسپورت، نکاحت.
په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسناد لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا زورول کیږي. د سپین بولدک چمن لاره بیا تړل شوې ده، هغه چې پر دې لاره کاروبار کوي لدې کبله ژوند اغیزمن شوی دی. په یو بل راپور کې به واورې چې په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. نور مطالب هم لرو، د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د خدماتو له بې اعتبار کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماټانو خبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقونو د څانګې مسؤل او د افغانستان دایمي استازي په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قنصلي خدمات دوام وکړي. د طالبانو حکومت چې د واک ته رسېدو یې درې کاله په پوره کېدو دي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرسول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وای په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماټیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د څوارلس سفارتونو کنسولي خدمات به اعتباره اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د سټیکر تمدید، د ویزی سټیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي، او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماټان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینې کړي چې د تعامل او همکاري په اړه له پرلپسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لری کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزی په یو پیغام کې چې په ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې خبر کړي، ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقوقو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طيب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل:
نمایندګي دایمي و سفارت
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو خپل بدی او دریو کولو کې د طالبانو د رژیم د پیوړی کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخت پورې چې د قربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیت های خود ادامه میتن
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمیر سیاسي استازولیو د خدمات مقاماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې یو شمیر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او د کنسولي خدماتو د بې اعتبار بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره سره به کنسولي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دې کار ته دوام ورکولی شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس په پایل کې وایي
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی وو او یو څه د دوی ارتباطات او غیر اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شم صاحب دې کار اخیز په افغانانو ویو کبنی وی هغه افغانان چې بهر ووسی
قونسلګری او د سفارتونو کار او بیا د بهرنی چارو وزارت کار د خو سره تړلی دي، به له دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړي. یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي دغه بد سرټیفیکیټ، دغه د پیدا کېدو سند، نور د زموکو مسائل راځي، عدم مسؤلیت ته امنیتی مسائل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بعضی اعضای غړي هلته پاتې غیر راولي، سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاري کوي، نو دغه ټول مسائلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولای.
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دی او بعضی کې دی شي چې یو څه کتابچې لري هغه کې دی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کی، نو د دې پاړه به مکتل شي چې په دغه اعلامیه کې چې د بهرنی چارو وزارت د طالبانو خبره کړې ده پاره کې د ټول مسایلو پاړه د سي دریز نه دی روخانه. خو بهر حال دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمیر کې بهرني هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې، نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي. که څه هم ستونزه شته دی، یو شمیر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي. خو بهر حال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسائل دي، د غیز اړتیاوي دي، ضرورتونه دي، کونسلي مسائل دي، هغه ته باید یو حل لار پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د سپین بولدک چمن د لارې د بیا تړل کې دوه ورسته د سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغیز کړی. پرون په چمن کې یو شمیر اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستانی شناختی کارتونو او افغاني تذکرو پر بنسټ لارې خلاص نه شي، نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د سپین بولدک چمن لارا چې له څه باندې لسومیاشتو تړل کې دوه وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کې دوی د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکو اندېښمن کړي او د بیوزلۍ او بیکارۍ له زیاتې دوه شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلی یو اوسیدونکو ذوالفقار د سیشن می په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې لارې بندې دوه د خلکو پر ژوند منفي اغیز کړای.
مو یو بالکل پکا پاس کې باندې کولو زه روزگار مور مال میشی مور کشت کروندا مول هر څه سم بالکل محروم کړو په هر کور کې ماشومان بچان د تعلیم هم محروم وسلو مول هغه د دې پیسو د هغه د دې د پلورو په واسه کې نه کیږي او د دې چې کوم ګټه مو ژوند وزرګي روزانه دې پیدا کول هغه سرکار د وخت پر بند کړه
وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لارې لڅ باندې لاسو میاشتو وروسته د یک شنبه په ورځ د تاګ راتګ پر مخ پرانیستله پر لټ کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول خو یو ورځ وروسته دغه لارې بیرته وتړل شو د پاکستان حکومت لا د دې پریکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړای تر دې مخکې د بلوچستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر ملک عنایت قاسی د یک شنبه په ورځ د جولای په 28مه د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کیږي په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستانی شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لارې تګ راتګ غوښت وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي یو اعتراض کوونکي حاجی عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرلط سره سره نور چې د ځینو چې د ټول چې د امکانات خوته دي هغه داخله کې هغه خپل د سونیا چې ګور سونیا چې څونه د څونه تکلیفونه باندې دا خو نو دغه شی باید ځان هغه کبه دی امني جامه واغوند
خو په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصي دوه لپاره غونډې او ناستې روانې دي
څلور څنګه ورته په خامخا د لار فاتيږي نن هم میټینګ دی جرنلان په چمن کې ترناست دي د افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو دا په تاسو خلاصي د ټول عمر د لپاره بیا به مشکلات نه وي
د یادونه د چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې لس میاشتې مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په خبرګون کې خپل اعتراضونه پایل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لارې دوی ته د پاکستانی شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي دوی وایي پاسپورتونه یې چیرل شوی او ورته ویل شوی چې له ایران اوزي ایران له تیرو څخه باندې څلورو لسیزو راځي د میلیونونو افغان کډوالو کوربه ده
په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې په ورستیو کې له دوی سره بد چلند او شته رسیدلې ده لا افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند ورسته له هغه ډیر شوی چې کابل لاس روزی وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانای ورسته مړ شو د تهران د 15مه سیمه اوسیدونکو پر دیوالونو لیکل چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووبزي کني په وهلو بیل په زور او باسي نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیو غانې خپرې کړې دي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لشتر لږه زر تنه افغان کډوال لخپلې خاورې باسي ایران او پاکستان وایي یوازې بیا اسناد کډوال لخپلې خاورې باسي خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوی دی
د ایران څخه خبره کوم د ایران د شهرات څخه دلته بیخې د افغانانو وضعیت خراب ده افغانان کوم کوم پاسپورتونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او ورته وته ویلې چې په سیسې نه خبرې ته راپېدی هر ورځ
نوم دین محمد دی د بغرسې ولایت غورماشت ولسوالۍ يم د لډیر یارانه غلې چې پاسپورتونه لري دا نو د یاران وښه مدرکې دراسه مور بدل بالا آزاد به ګرځي ژغ بنور ته کول ډیر مل دی د پاسپورتونه ځنې سرلې دی یا د پاسپورتو سره ګر کړی دی مرزه کې
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرسیال مولوی عبدالكبير د ایران له کورنوي چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړه د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنوي چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنی او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې خو ډور جزئیات یې نه دی ورکړي
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. یونیسف د جنوبی اسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومانو او د هغو د کورنۍ پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د صندوق د دوشنبه پر ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنگلاديش او پاکستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر بس پنیته ارتیا شته. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي اسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنگلاديش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي اسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنۍ او ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخان نو خیمو او داړینو ټکو توزیع ده. همدا شان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده، ترڅو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاری پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغیزمنې کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستې په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. ننګرهار ولایت اوسیدونکو خیال زمان چې وړه لورې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره وېرېدلې ده. د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کیسه لري.
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې تر دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلدرن د شمیرو له مخې په ننګرهار کې د چنګاښ میاشتې د سیلابونو له امله 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان د اقلیم د بدلون له امله یو له تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه بللی دی. د روان مریض کال پیل راهیسې د بغلان، بدخشان، غور، ننګرهار، لغمان او کونړ په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو بارانونو، طوفانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د ځاني او مالي زیانونو په اړولو سره یې سلګونه کورنۍ اغیزمنې کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي او ورسره د خبرونه هم پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې ورستۍ راپور لرو. په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. چارواکي وایي پر وخت ورښتونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فنی او مسلکي لارښوونې هغه لاملونه دي چې په نتیجه کې سکل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې ساش کال پر 1,40,000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلی دي.
سږ کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت وروختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله ساس کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر 40 جریبه ځمکه یې غنم کرلی دي، د خپلو حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنم هم سال بسیار خوب است، از سال قبل کده آبی آبیا خوب شده، للمه هم سال
د تیر کال په مقایسه سه کال هم د ابیز مکو او هم د للمیز مکو حاصلات ښه دي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضي یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زمونږ کړي لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمیر کروندګر لاګیا دي له خپلو کروندو د غنمو فصل راټولوي. له دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه 40 کلن بزګر هم وایي چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړي خواري هم نه پوره کوي.
غنمو حاصل لال مار سال بارندگی نه بود، حاصل نه ایم سال بارندگی بود.
دو کال وړاندې د للمي غنمو حاصلات خون نه درلود، خو سه کال پر وخت ورختونو لامل د ابیز مکو پرتله د للمي مکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروندګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروندګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروندګر حمید الله ازادۍ روډې ته وویل:
دولت باید کوته چیزای کوته کیمیاوي را بره متوجه
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سري نرخونو کنټرول کړي چې کاروندګر زیان ونه کړي. له کاروندګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کاروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداري بوخت دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د ایس د شهر څخه. دا غز ما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت پر ورور سوی تاسو باور وکئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغاني بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ د ازمر میسج تر مسولینو پر ورور سوی په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم خوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو، افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رای ولي کښېنوي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپل مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کړئ. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا والی چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.